یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ترنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل ان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په زابل کې نن سهار وختي یو مرګونی حمله شوې ده چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستې ده او په یو روغتون کې ملکیانو ته مرګ ژوبل راغلی ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په تېره اونۍ کې ولې حملو شدت پیدا کړی او د ملکي خلکو په تلفاتو باندې ښکېل لوري څه وایي دا هم څېړو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. احمد تکل سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر ټلیفون خبرې کړې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د زابل والی رحمت الله یارمل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو کسانو شمیر یولس وښود. خو نړیوالو خبري اژانسونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات ښار کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته شوې. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری مړه او ټپیان هم د روغتون ناروغان، ډاکټران او کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي. یوه عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خانولي، زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم طرف بوسو اضافه ده په ځان نن پیدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کوي با دغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډې ده.
د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا یې کړې. ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي طالبانو د دې حمله په وسیله ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي. د کمیټې خلیلزاد وروسته له هغه احضار کړ چې څو ځلې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د شوې موافقې له مخې خلیلزاد به نن سهار د سیمې په سیمه ایز وخت د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او وروسته به د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې هغې هم د طالبانو له مرکچی پلاوي سره څو ځلې کتلي دي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په 12 نیټه څو ورځې وروسته له هغه خپلې غونډې ته وباله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو له نهو پړاوونو وروسته ناڅاپه دغه خبرې لغوه اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ارګ نن په یو خبر پانه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو په کمولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو له مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي دي چې له ټولو خواوو د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا امریکا او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی. ادلب ولایت د یغې وسلوالو وروستی قوي سنګر ګڼل کیږي. د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومولي دي. د قزاقستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف، مختار تلیو بردی د بلبوت اتوم قولوف پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی او اتوم قولوف یې د صنایعو او تاسیساتو د وزیر په توګه معرفي کړی. د جمهوري ریاست دفتر همداراز وایي چې کریم بیک به مراد ترجین پر ځای د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه کار پیل کړي. ولسمشر توقایف په جون میاشت کې د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملزاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې د زابل په مرکز قلات کې نن د نننۍ موټری بمی چاودنې تازه حال درکړو چې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. ولې وسلوالو طالبانو په ولسوی کې حملې زیاتې کړې دي او ولې په دې حملو کې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي، ولې درنه ولسي مرګ ژوبله رامنځته کوي؟ ورپسې به دا موضوع هم واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزي نن خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت امریکا او وسلوالو طالبانو ته شرم دی چې نور افغانان وشني. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. او د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د نشه یي موادو لکه د چرسو او نورو کاروبار زیات شوی دی او حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي له موږ سره اوسي. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې درنې موټری بمی چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله ولیده. دا برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وایي چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونه وو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا پیښه تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، تازه حال به د دې پیښې له تاسو واورو.
انصاب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د زابل د والی رحمت الله یارمل د ورسی سرګندونو په اساس د زابل پرختون په حمله کې د وچزو شمیره 300 د ټپيام شمیره 90 کسانو تل وړ سبه. د والی په وینا یو ځان وژونکو چې په مازدا موټر کې وو د رختون پر ودانی حمله کړي. البته تر دې مخکې ویل کېدل چې د پیښې هدف رختون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه وو. خو والی وایي چې قرارګاه د چاودنې له ځایه فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د رختون ودانی په بشپړ توګه له منځه تللې. د والی په وینا په پیښه کې وژل شوی 30 کسان او ټپيان شوی 90 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د دول ورده چې د زابل ولایتي رختون چې دغه ولایت په سطح وزنې لوی رختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. تر پیښه وروسته د پیښه پیان په مرکز کلات کې دوه نور شخصي رختونونو او دغه راز د کندهار میرویس رختون تر انتقال شوی او یو شمېر نور لا هم د زابل څخه کندهار ته پر لار دي. ویل کیږي چې یو شمېر د یو شمېر شپانو حالت نازک دي او یو شمېر کسان د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې دي چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیښې یو عین شاهد چې د چاودنې پر مهال پر رختون کې اوسې خپل مریض چې په چاودنې کې ټپي شوی دا مهال د کندهار میرویس رختون ته انتقال کړي. نوموړي د خپلو سرګولیدلې حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
زمانو خانوري زده زابل ولایت خاک افغان ولسوالین د شپور بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو زه په ځان نن په داسې دیوال او د دیواله ولم بیا له مشه سات کې بعد هغه د کشنیان بوغاری موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی فاتلن لیدا
لکه مخکې چې مې یادونه وکړه چاودنه زورور وه او د شاوخوا سیمو د ودانۍ هندارې ماتې سوې. ممکن یو شمېر کسانو ته له دې عمله ځاني او مالي تلفات رسېدلې وي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاه وه. البته باید ووایو چې زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي، په نورو ټولو ډېرو سیمو کې البته وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
که مننه کوو صادق رښتینی له تاسو نه دوستانو، که د زابل په مرکز کلات کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړنۍ لویه موټری بمي حمله ده، خو په افغانستان کې په تیره یوه اونۍ کې څومره مرګونی حمله ده چې وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي او پکې په ډیره پراخه توګه ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې د تیری اونۍ په لړ کې د حملو شدت ولی د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې، ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې په یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې داسې حملې سوي دي چې ډیری تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي. د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکی وګړي وژل شوي او 108 کسان ټپیان شوي چې د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کسان مردي او 108 تنه زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډېر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه. له دواړو خواو نه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ خواو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمیرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن په زابل ولایت کې په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې په دې اونۍ کې په فاریاب ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لوري ملکیان یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، نو ځکه ملکیانو باندې حملې ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي دای وای دا پیښې دا ښیي چې د جګړې په ډګر کې طالبانو ماتې منلې او هغه څه چې دوی د وی پروسې په نوم اهداف ګرځولي وو او ترلاسه نه کړل، نو له بده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړ. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راته وی چې په بریدونو کې د ملکی وګړي هدف ګرځول شوی. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان وي خو ملکیان نو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بله انسب
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي. د خبرونې په دوام کې ستاسو هغه مرکم خبرو چې د همدی ملکی مرګ ژوبله پاړه ده. د ملکی مرګ ژوبله پاړه د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی څرګندونه باندې هم یو ریپورت لرو چې افغان حکومت، امریکایي لوري او همدارنګه وسلوال طالبان ټول ملامت کړی دي چې د افغانانو له وژلو دی لاس واخلي. او په دې موضوع باندې ځینې نور ریپورتونه هم لرو، خو وس مخکې تر هر څه څو اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د هیواد په څلور بش ولایتونو کې د سوداګرۍ او صنایع خونه د رهبری بوټ لپاره ټاکنې ترسره شوې. د دې خونې وایي سید اقانوي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټاکنو کې 9000 هغو کسانو برخه اخیستې و چې د سوداګرۍ خونې غړیتوب لري. د ښاغلي نوید په خبره د ټاکنو په پایله کې 20 کسان په ټول افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایع خونې رهبری بوټ لپاره وټاکل شو چې را روانه شنبه ورځ به دغه 20 کسان په خپلو کې د رئیس او معاونینو د ټاکلو په موخه انتخابات وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ټاکنې هر درې کال وروسته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې په شمالي ولایتونو کې وروستیو نامنیو د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړي توګه پلازمینه کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو ته له قزاقستان څخه وړه راوارېدېږي، خو وروستیو نامنیو په کندز او بغلان ولایتونو کې دغه چاره له ستونزو سره مخ کړې وه. د ښاغلي فضل رحمان په خبره د نرخونو د کنټرول په برخه کې اړوندې ادارې لازمه مرسته نه کوي او دغه چارې سوداګرو او عامو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې او نن په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني شل پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اووه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو یو سلو شل افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. د خبرونې په دوام کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه لرو. همدارنګه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم په وروستیو ملکي تلفاتو درسره شریکوو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې. دا چې د دغو پریکړه لیکونو ترمنځ توپیر پڅ کې دی او چا وړاندې کړي، دا بل عصمت ساروان څخه واورو چې ورسره سره په سټډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په دغو پریکړه لیکونو کې څه ویل شوي.
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمنی او بلجیم، او د بل پریکړه لیک مسوده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. انسب د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوی چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړه سمدستي پای ته ورسوي.
دویم پریکړه لیک په مسوده کې سره غلي.
ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همدارس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې، خو دقیقه نیټه نه ده یاده شوې چې مثلا له کومې نیټې یا له کومې ورځې څخه. په هر حال د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستۍ قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې په روانه میاشت کې پریسلام شوې پر ادلب ولایت او نږدې سیمو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حمله مخنیوی کوي.
څومره احتمال شته چې دواړه خواوې به یو پریکړه لیک باندې سلا وکړي؟
جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د دوه کلونو لپاره د شورا ته کې شامل دي یا غړیتوب لري، او دا مسولیت هم درو هیوادونو ته سپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړه یا چمتو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا له روسي لوري سره دا درې هیوادونه یا د دې درو هیوادونو استازي ویني چې په پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی دا هڅه وروسته دې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې سری دي یا پټې دي، د دوی ترمنځ د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار لري چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي. یعنی بشري قوانین دی پکرایت شي که هر حمله هم کیجنو یعنی د ملکانو ژوند ته توجه وسی په روغتونونو په کلینیکونو دی بمباری نه کیږي خو روسیا ورسره موافقه نه ده او د دې جمله له زیاتولو سره په پریکړه کې مخالفت کوي
ډیر مننه څاروان صاحب موږ په افغانستان کې هم د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه په پایل کې ریپورټونه درلودل او هم دې موضوع ته دوام ورکو خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو د زابل په مرکز کلات کې دغه موټری بمی چاودنې په اړه وروستی حال واورېده چې په یو روغتون کې ملکیانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولیده همدارنګه په تیرو څو ورځو کې په کابل پروان او ننګرهار کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیتي وسلوالو طالبانو اخیستی ملکي خلکو ته درنه مرګ شو بلا وختې ده د بشري حقونو ادارې افغان سیاسي لوري او ګڼ مدني فعالان د ملکیانو داسې بې دریغه تلفاتو اندېښمن کړي دي فیروزی عزیزی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د مشر عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده مرکه اورو
له بده مرغه د سولې د خبر له ودرېدو سره او د سولې د خبر له پایل سره همدارنګه د انتخاباتو د ولسمشریزو ټاکنو په نږدې کېدو سره په ټول افغانستان کې ملکي مرګوبله زیاته شوله له ټول اړخونو نه هم د وسلوال طالبانو د بریدونو لکه بالا هم همدارنګ د افغان هوایی ځواک او د بهرنیو ځواکونو په شپنی عملیات کې او هوایی عملیات کې ملکیان ته مرجوب لا وښیده دلایل یې مختلف کیدلی شي یو خو دلیل دا دی چې لکه څنګه چې وسلوال طالبانو د ټاکنو سره موافق نه دي او هغوی تیر ځل هم وویل چې موږ به ټاکنې مختل کړو نو کله چې یو ډول خپل حضور څرګندول وی یعنی چې د خلکو روحیه ضعیف کې او د افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي خپل بریدونه ته زور ورکړی وي لبل اړخه په کلو په سیمو کې هم افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیات تشدید ورکړی وي هغوی په کلو کې بمبار کوي ملکی خلک وژني او مخالفین په خارونو کې دغه سي اهداف تا کې چلته ملکی خلک پکې وژل کیږي
یا خود حمله د شدت مسله ده دغه شدت مخنیوي څنګه کېدای شي حکومت یا هغه امنیتی بنسټونو ته چې دوی مسولیت لري د خلکو امنیت وساتي څه کول پکار دي
حکومت کولای شي چې موږ بار بار باندې ویل دي چې خپل استخباراتي پوز غښتل کی استخباراتي ځواک غښتل کی که مخالفین هڅه کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي دوی کولای شي چې هغه کسان چې هغه دی اوزو امیرین دی او کمانډانان دی لغوی نه پښتني ګرځويږي او شي لبل اړخه همدارنګ که حکومت په کلو په ولسوالۍ او په اطرافو کې بمبار کوي دوی ته پکار دي چې ملکی خلک او خپل مخالفین سره بیل کې هغه پیژني ضعف خپل په دې کې دی چې اما هنګي وجود نه لري د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو منظم همغږي نشته ده
په خپل د ملکیانو د مرکزوب له زیاتېدل څو نور ستونزې جوړولای سي په ټولنه کې
تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دلته د خلکو نه د کاري قوت تلکیږي خلک مایوسه کیږي خلک په حکومت باندې مایوسه کیږي خلک د مخالفینو لورو ته ورځي غربت سیاسي په اقتصاد باندې تاثیر کوي په جرایمو باندې تاثیر کوي په تښتونو باندې په غلاو باندې په هر ډول کرایمز چې جرمونه چې ویات کړي هغه لامل هم دا کېدلی شي جګړه ده
دوستانو باید یادونه وکړو چې تاسو د بشري حقوقو د یو مدني فعال او همدارنګ په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت ټولنې د عدالت غوښتنې د ټولنې له مشر سره مرکه احمد تسل عزیز احمد تسل سره مرکه اوریده په افغانستان کې په تیرې وونه کې دا څو پرله پسې مرګونو او خونړیو بریدونو چې ملکیانو ته پکې مرګ شوبله وختي مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او ټینګار یې کړی دی چې دوی په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. خو څه ډول چې له پروان، کابل او نن له قلات نه رپورټونه وایي ګڼ ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي دي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید د افغانانو په وژنې وشرمېږي. حامد کرزی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې امریکا او جمهور رئیس غنی وویل چې په تیرې وونه کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. خاطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، نور جزئیات لته سوالو.
بلې مننه تسل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکی کسانو تلفات هم لوړ شوي دي، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی او طالبان باید افغان وژنې څخه وږي او دوی ته شرم پکار دی چې د افغانانو وژنه په بیساري ډول باندې په دې وروستیو کې روانه ده. هغه د پنځشنبې په ورځ یعنی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته داسې وویل:
ما باید شرم کنیم از ایران کشتن ایتریه، هم طالبان بشرمن و خجالت باشه برشان از بمها و انفجاراتی که باعث کشتار مردم افغانستان میشه، هم حکومت ما، رئیس جمهور ما بشرم از اعلاناتی که برای قتل مردم افغانستان به نام طالب میکنه.
خاغلی کرزی همدار از د خپلو خبرو په دوام کې ویلي د طالبان طالبات پیشاری سره ویلي چې طالبانو روسي، چین او ایران ته کوم سفرونه کړی په دې وروستیو کې د دې سفرونو څخه هر کله وکړ او وی ویل چې دغه ډول سفرونه کولای شي چې بل اخره د سولې هغه بنبس چې اوس رامسته شوی یا کړکی چې اوس رامسته شوی هغه لپاره د یوې پرانستی لار خلاص شي. مونږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو له وینځ بیولا مجاهد سره مو هم خپل د مورد شریک خو هغه خبرو کول څخه ډډه وکړه. همدارس خاغلی کرزی د خپل خبری کانفرنس په یو څنډه کې همدارس ویل چې د افغانستان روان سیاسي حالت کولی شي د سولې لپاره حل شي او امریکا څخه مختنه وکړي چې تر ژر له طالبانو سره بیرته د سولې خبرې پیل شي. خاغلی کرزی همدارس ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د افغانستان د سیمې نړۍ په کچه باندې یو اجماع رامنځته شوی ده، خو روسیا او چین کولی شي چې د اجماع د لا پیاوړتیا لپاره خپل رغند رول ولوبوي. بلې انسیب
ډیر زیاته مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن په زابل، پرون په ننګرهار او وړم ورځ په کابل او پروان ولایتونو کې حملې وشوې. د جلال آباد له پرونی حملې پرته د نورو ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې حملو کې په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واورېدې چې همې افغان حکومت او همې وسلوال طالبان ملامت کړل چې د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. ولې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې؟ نوریا ستوري د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی درې عمده عوامل د مرکې په پیل کې په ګوته کړي.
اصلي خبره دا ده چې درې عوامل د دفاعیس ګرځېدلي چې داسې عملات په دې وروستیو کې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان نه مخکې هم تاکید کړی وو چې انتخاباتو پروسه اخلالي نو په عقیده ډول دا یوه برخه د هغه عملیاتو باید وي. دغه اخیر د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو قطع کېدو چې طالبانو د غواړي چې هغه غیر مسؤلانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه په زور کړي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخکمه شو. دریمه مسله دولت هم په دې وروستیو کې طالبان ته
څنګه صاحب تاسو د یو بل مسلې یادونه ونه کړه؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقاً متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشفي استخباراتي ارګانونه او همدارنګه په مجموع کې د افغانستان دولت په دې تورو تېرو کلو کې نه یوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي او یوازې قتلانو په انتقالولو او دوی کې مرسته کوي. یوازې سیمه وروسته او مشرانو هم یوازې د همدردۍ د پیغامونو متاسفانه چې په دې رابطه د موږ کشفي او امنیتي ارګانونه په دې باندې ټول دې چې روسي عملیات مخه ونیسي. دا د تاسفانه خبره ده.
تاسو دغه د طالبانو دا خبره یاده غوښ څومره توجه کولای شي چې دوی وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به په ټولو هغو اهدافو بریدونه وکړي چې هغه په یو ډول د انتخاباتو سره تړاو ولري، د رایې ورکولو مرکزونه دي یا که د انتخاباتو کې د درېدلو کاندیدانو کمپاینونه دي. ملکی افراد هم اکثرا د دغو حملو ډېر قربانیان دي.
اول ځل کې باید ارزه کړم چې د ملکي افرادو، د ملکي محلاتو، د مکاتبو، د پوهنتونونو، د شفاخانو هدف نیول په هېڅ وجه په هېڅ قانون د توجیه وړ نه دي. دا که هر څوک کوي، که دولت کوي، که دولت مخالفین کوي، په هېڅ وجه د منلو وړ نه دي. خبر دا ده چې عمومي فضا، امنیتي فضا چې په انتخاباتو باندې مستقیم تاثیر لري، امنیت د دې اخلالو د دوی هدف ده. او زه فکر کوم چې دا د افغانستان دولت او امنیتي ارګانونه توجه ونه کړي، دا به په راتلونکو ورځو کې تشدید عمومي